روبرو هستند.
د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شوو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږي کړي. نوموړي پرون پنځشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبه په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان لمخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بلې د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج لسره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 3.5 لک افغانان د محل په جرمني کې اوسیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز له خبريال مهدي انصاري څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبريال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې د افغان خبري اژانس له خبريال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبريال د اعترافاتو ویډیو پرون خبره شو چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرض او رسنیو سره همکاري درلوده. د خبريالانو ملاتړ بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاش کې د دشت برشي لسیمه ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمه د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د خبريالانو مرکز وایي د محل په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لکتر لګه شپږ خبريالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د يهودانو پر یو عبادت ځای بریټ کوونکی سوریایي الاصله بریتانا وایي دی. دغه کاس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای بریټ کې لکتر لګه دوه تنه ووجل. بریټ کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېجولې او وروسته بیا پر یو امنیتی ساتونکو د چړې بریټ کړی دی. اروپای ټولنې دغه بریټ غندلې دی. د جرمنی د مونیخ هوایی ډګر پر فضا د ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د مشاهده لکابله تیر شپه دغه هوایی ډګر ولس الوتنې لغوه شوی او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رویټرز خبري اجانس دغه هوایی ډګر د وی خبر پانی لمخې لیکلی چې هوایی ډګر ته راتلونکو 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایی ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځای وخت د مخستان په 10 بجو او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بی پیلوټه الوتکې دي. تیره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په و بجو د شارجې په کرکټ سټډیوم کې تر سره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیالي لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېما شل اوریزه لوبه به د یک شمې پوره ستر سره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړۍ د اکتوبر په 8 پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
نتدیر بریدا امنیتی، استخباراتی او نظامی منافع غواړي چې د خپلې خوندي وساتي ترڅو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې لکوم ښکاره دلیل پراته د انټرنیټ په اته سلويک ساعته بندیدو نیوکه کړې.
دا درې ورځې ډېرې سخت تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ وسړي ته تبان سخت وي.
ناپیژنده بی پیلوټه الوتکو د جرمنی د یو مصروف هوایی ډګر مونیخ فعالیتونه درولې او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د یوې میاشتې په تیریدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زمین لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتې د جامپرو شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبی پرانستلو نه ده، خو اصلي موخه دا ده چې د دوی پټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز اورپېخو ګواښونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 16 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلې ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي راډیو ته وویل
هند نگرانی امنیت منطقه نفوذ پاکستان او
هند سیمي امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګواخون اندېښمن دي. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي. د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خای د طالبانو له انزوا څخه د محدود او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالیزو
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي داسې یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستاني اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی تر دې بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وې، خو د امنیت شورا لخوا د متقی د سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبۍ کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدوی د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې
خغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړای. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو یان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستی الحمدلله فطرت راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
ټول خلک د ګڼو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغسې هیڅ ونه وو چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې دي په کونړ کې لږ باران شوي وو او د باران له وجې نه ځینې خدمو ته اوبهدننه شوي، داسې هلته انټرنیټ او خبرتي شبکو کار نه کولو، دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو روخ څوک نه ګري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه را روان دي او ستا واقع داسې یو دردونکي وو.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د ګلاس رسنیو لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه دا کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه دا کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو. مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند و.
دغه شان د افغانستان له بیلابیلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپل وی پاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوي وي. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وي.
دا چې عامو افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا 40 ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمه هم متاثر وي، دوی څه کول؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي
د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا اته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه و پکې، نو صرافي یعنی ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک چې ټول مړه یي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخي بوخسه ګلو ما گرفته بود ایت دلتاګ
حقي و ویل ات تلوي سات مستونه نیول شوی و، ډیر خپاو او ډیر نهیل شوی و. ویل ملاقات څنګه چې د مکتبونو دروازې وتړل شوی او بیا خلاص نه شوی او همدارنګ سنگر زيونه بهرني دفترونه او حمامونه وتړل شول او محدودیتونه زیات شول. خایل انټرنیټ، موبایلونو او اړیکو سره هم خپل پمنی وکړو، ډیر نهیل و،
ولا بسیار ناامید شده بودیم، بسیار زیات.
خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند و، انټرنیټ بند و، که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوه ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفې بندې وې، هیڅوک د اسارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښتای چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو لبل او لنړی سره اړیکې ټینګولای شي. هغه زیاته کړی چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نشي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریز راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژند بي پیلوټ الوتکو د مشاهده لکبله تیر شپه دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغو شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوې. د روټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې لمخې لیکلي چې هوایي ډګر تر اتلون کې 15 الوتکې د شټوتګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کېناستلې. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځای وخت د ماخستن په لاسو بجو وتل سو دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلن کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژند بې پیلوټه الوتکې دي. تیر اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې ناپیژند بې پیلوټه الوتکې چا د هوایي ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتی فریدریکسن پیښه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسیې بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضایي حریم مات کړي.
له خبرونو ور اخوا
وسم رزو د ته چې د خړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لوې جاړون کې زلزلې یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د خلکو رنز نه دی لمنځتللی.
د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وګی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد له پایلو ځورېږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سخت زلزلې ژوندۍ پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوګې لامل مرسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې پر ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د یوې 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوي نه لري. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وایي ښه شوې ده په ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره چې نو ډېر ضرورت درو په دې چې هوا یخ ده او یخیږي او کورتۍ کورونه نشته خیمې دي نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند پیښې سخت شوی کوم سیسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمعې راغې دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېره سړېږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې په دې نه وروسته نو هوا سړېږي کورونه چې هغه کوم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کوم ولاړ دي هغه هم تخریب دي داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته پکې او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوي دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي د غرونو سکي دي او د دې اوارې نه چې د غزینو هوا ډېره زیاته یخ همدا اوس هم چې دی هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي د هیواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دی دغه سرپناوي برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر
د خړو نړیوال پروګرام WFP په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونو ډیر افغانان د خوړو له سختي یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سږ کال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ د تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې چې درې نیم میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې دوه میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاشتو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یوه کوچنۍ برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونو څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ځوان ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغیزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورو د دغه سهارنې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو خوست ته د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند نریزي د سیمې اوسیدونکو په یاد سیمه کې د اوبو د اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي.
دا د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکو دایمي اوبو دي چې اوسیدونکو د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوالو ویل که څه هم اوس مهال دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده او په دې سره زیات خلک مصرفيږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور په ساده د کارخانه جوړیږي سریت خالق مصرفيږي چې دا کچر دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته خو بیا هم د اوبو د بند نشتون لکبله د دوی د زمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیره فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وتر لشي صح کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول پسلینا خاتو شول. کله دا دیم وتر لشي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقه ته دې وګاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پروانو او دایمي اوبو د باندې تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل
کدا دیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزیس ملخل ولسوالی یا په څنګ کې ګربز ولسوالی یا حتی مرکز ته دې ګټه رسیږي. کدی بيدو کدی برک دو داند میخ څمره پیګر کړای دا یا تو سره کام پوی خلک نه میخ پښتنه کړی دو نه دې غاټه دم رزیو ته دو چې میګي بالکل هغه نه ویني دې بدل غاټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وای د نریزه د بند جوړېدو اړتیاي له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړېدو د بودیجې منځوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزه سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست له لوري ابتدایي سروې په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چیک ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخه متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبلري خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبو له اړخه پر ځان بسیا شي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملما دی. د هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب لتاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اویدونکو ته سلامونه نیکه خلی وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. دا اصل خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډیر علاقه و مینه میوه. نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم. نو بیا می دغه هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري، لکه انځورګری شو او خطاطی شو کنه. نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ می شروع کړ سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شو؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سره لرجان می شو، غا خپل یو هنرمن سره و. یغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یې ختم درلو ده. نو اما غا دی رسامه او غا دی خط تاثیر و چی ما مندی تاثیر و که اغیزی و که نو ورست بیا ما خپلا کارونه دی کولا. نو پلار تشویق رو ما دی بخه که ما تا بی رسامه را بڑلی، کتابچی را بڑلی، رنگی را بڑلی. نو رو می خپل کار شروع کرد، لڑی دی زینه پیل شوا.
شغل مسود، ساسو پلار خو دکتری کولا، نو لطب سرم و سرنگ جوڑه نشو.
خبر دا سیده چی ما خپلا دقا مینه دی هنر سر و. نو د تاسو ښه کړی نه ما دغه برخه ته یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دی هنر سره وا. نو دم دې برخه کې تشویقولم چې ته دا کار کوي شي زګر سم خپل اړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي. په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم نو ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي غره ته وایي چې ادبیات څه کې ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخی په کانکور کې انتخاب نه کړ. نو داسې هغه کوم تعالیت کې زه ومن بیا مې حقوق کې انتخاب ول او دغه ته خدای ورباره ایم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلس سو کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مو نه کو چې کاشکې مو ادبیات لوستی وای؟
او بالکل اوسم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستی وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ولولې بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساسومه چې کاشکې ادبیات مې لوستی وای. خو بیا هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استادي مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولی؟
استادي خدای سي وای چې دغه خپل چې پانتون کې کامیاب شوم یم مالته یو شخصي لسه کې کار کوم نو بیا مې سونه شې الته استاذي وکړم او هغه دي شاګردانو مینا او ایمان را تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمته ډاډ راکا نو دین به برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دغه تا نه کله کې چې زموږ دغه برخه کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما په دغه لوي برخه ما ته خې
د معلمی په برخه کې کراته وای سي ساسو ز تکون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مې راک شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ماشومان هم شته دي ځوانان هم شته دي پکې زه بلا بلا برخه تدریس نه ما ان شاء الله ام داسې خطاتی د دا انزرګری دا او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم البته بل هغه د جون کومه چې دغه دی شخصي داسې مؤسسي غوډه جوړ شوې ټولګي د محلي ټولګي موږ ته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي کې دا کې ذکر کوم هغه چې مسره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته سخت وي خو کچې تک یو کوم کې د زونه کار وکي په مینا علاقه باندې تدریس وکي نه به چاته نه دسا او ماشومان دا سي چې هغه ډېر یو تر اړتیا لري مینې تر اړتیا لري عاطفي تر اړتیا لري ډېر کار تر اړتیا لري دا سي لکه هغه دی یو فصل چې کله رسل کیږي زه دا خبره ډېر زیاته کوم چې موږ باید د اول ټولګي ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړ سطح باندې معلومات وي متاسف نظم مکاتب کې بيداس کې چې د غول دویم دریم تل کې داسې معلومات ټاکي چې هغه ملایقه نه وي نو د غوډوي دغه د علمي پیل چې کیږي اول تل کې نه کیږي دویم تل کې نه کیږي نو کدا خونه شي بیا دوی هغه علمي مختاته کې یو څه کنه کیږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی ده څه ترته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالي و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل د غبرخه دغه د تدریس کوم چارج د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینه د عاطفي تړاو ډیر ضرورت ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخ کې نه مخ کې دل دي زه نه خل دا ګمان کې چې زه که ماشوم ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړ کنه ګام نه کیږي بل ځینې داس تخنیکو دي چې ماشوم باید خپل وه حاصل شي کنه چې دا کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس مخه غوولې کا پر ځین سال پرانې د نوولې کا چې دا غدي لوب وخم زونې سم دته دا سیستم زو جوړوم چې دا ماته خپل دي شوق لغه کار وکړي مثال په کورنۍ د نکزي مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې جمع کیږي ستوري دوی د دې اساس باندې جایزه ورکول کیږي چارته مدار زور کوم د ماشومان سره د چټو شاګردانو سره د مینې د عاطفي د خو اخلاق چلند ډیر مهم ده چې دوی باندې زیات اغیز کوي همدغه د کوم کې اغیز ده چې د دې شخصیت او د ورکیو د یوم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جام شم شبر سه محترم ما د قدیم لا ټولګي کې د درې برخه لرم دغه ما د وی جی زینو مرکړه ده په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکون ده بل دی استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوړه مقاله لیکي بلکې غوړه خاطره ده بل غوړه کیسه ده نو دا په ونه کې سره اخلم الحمد دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزه برخه هم پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم نو دې ډیر زیات خوشحالي کې حسيږي او دې کومه خطر مکرا چې لیکلې وي اغه زب یا پساب بنا اډوم او خپل ګلې کې وزن سره ساتنه
دا کورنې کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نا دا ټول دا کار کی ما سره یو بل ټولګي غاډ لیکواله ټولګي دا کی دا مشمن ازونان دي ما سره البته نیما یو شاګیر دغه تقریبا سوار لسکاله نو هغه یو کتاب هم ولیکا چې دا کتاب هم دا الوت ما دا کی صاحب یا د ډیرو غسره شریکه کړتا نو ډیره خیلی کلی و دي مشمن ته کیسه لیکل الوت په لمه کیسه وا نو هغه برخه کم دی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیره پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې درته کړی دی زیش کله ته مثال ته ورسامې جوړه کما دغه باندې دیو کیسه جوړه مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا مرغی ته د دې د یو خیالي کیسه جوړه کیدی ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی او بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړ کم نو چې کله به له مکتب رخصتې دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چې رالوی شوم وروسته مې ډیر فکر پیو کو چې دا شور د څه لپاره داسې احساس مې وکړ چې دا شور د دې لپاره وو چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي ستاسو شاګردان څنګه کله چې رخصتې شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي
جان مشان زه به دې زله خبره درته وکم مثال ما سره کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپوي چې دا جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه احساس کی خپوي مثال کله چې وزي دې انتخابونه احساس کی چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر یو شی مزه کړ کنه نو زه پیګم چې دې وری داسې کی هغه هغه دې برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه چې ته دې ته تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې خچلن ورسره وکې دې په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګونی احساس کی بل اتمن ماشومان چې دي شوخی کوي مثال شیطانی کی هغه دی خپل حق ده دا سی هغه ته توقع هم نتري کوي چې مثال دی لوی سړی توقع دی وکړو نو خدای شي ما شګران چې کوم دی هغه دا سی چې خپکیږي کوم راز باندې چې درس نه لري دی خپګونی احساس کی ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې وساز جان مثال کې جمعې ورځ راشه بل رخصتي راشه دوی خپګونی احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپه کې لولو نه
د جنی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وای ماغوی هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کی نو د د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخی وکي او ناکراری وکي کله چې د کوټې په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم د تفریح برخه کې د زوی وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشه فورشه د شاګرد لاسي شتنی او شوخی کړي وکړه زه بیا مخه بخنور ترایم چې مثال ټول نه کنه په مخ کې د ته چې د کار دی ولې کړه وکړه یا ورته کاغذ کې او شیوه لیکم د ته په ټور کړم یا د سیو خیالي کیسه زانه جوړ کما مثال ډیالوګ کې بدل کما کټر ته بدل کما چې د سیو علاقه واغ او کنه هغه خپل د چکم هغه منفي نو کا اجرا کړی دغه غي ور باندې پوشي نو تپریز ویم کې وی ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کې وی مثال جمی پورس دانه نو منډ وکړه ته ګرو نو سرکړه کې منډ وکړه تپریز ته هم خور کوم ورته واسي درس هم منظم د مختر واندي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کې چې په خپل سپورت کوي
ما خلومړی علاقه د کرکټ سره بیا کرکټ رنه پات شو په بیا له سعودي نه کال کې می جیم ورزش پیل کړ د بدن کولا چې ورته وای غان بیا وا ته کلم دغه ورزش وکړو د تر څنګ می دی بوکس ته نام کاو نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې می یو کلب جوړ کړل ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دوی دا دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر ما خري ته زه تمرین ورکوم
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري که څنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کلور باغ ته ځم او خپل د ورزش تاسو ده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا شي خپل استادیان سره وځي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلیک دي ما سره نو زه خبر نه بوتم بیا ما ګرځېست شي خو ست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقې او تجربه مبل ما یو دغه نه دي کړي مهاري لوب کې مهم کار کړي دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یو تب داسې دي تیګه چونی مسابقې تیاری کړي دي لاس چا کوي مسابقې درسو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورځ سره مینه پیدا شي څومره دمو بلغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وخت کې بلوی هم نن خلک راوتیلو هغه دی په قدم ها دی په خاطر باندې شدید دغه صحت خشي مثالی هغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شوونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه بي استاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده. آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پی کوي؟
او بالکل بالکل، مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم یو لکه دای فوټ شي دکنه زړه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرېس کوي لکه جوس کړي شي هم دوی کاروي. هغه دوی ته مثال دی راکټه کې لکه الوګان شو، وریجی شوې، سلاته شو، دغه شیان ډېر کاروي. نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرېس کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مخته لاړ شئ، دې برخه کې دوی سره کار کړی دی. اوس هم دوی ډېر کنټرول راکړي کنه، دوی د وجود فټنس شي دا زه هر جمله د وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی دی، دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته راشم، د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نصر زیات لیکم، خپل خاطرې زیات لیکم. شیبر سه محترم ما د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه دا غزان سر زلي کما اوس یې نغښمنې تر رپی متر 1500 ما وخت دی. نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خوند راکې. بل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند خلنه.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع مخکله مخک په ذهن کې وي، او شیر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې
شیر داسې تا چې موږ غلا کا غرني ځلا کا دا یو کوه مې او شرینه طبيعت لري. کله چې زه غرته خېجم یا کله دغه طبيعت کوم او د خپل ماته یو شیر راکې انداس یو ریاضت په الهام راکې، یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعر له ملکه استاد پسرلای شو، انداسې کاروان صاحب شو، درویش درانه شو، سودا ز خپل کور کې کتابخانه هم لرمه، نو دوی سره ډیر مسرکو ما اغه هم د سیو الهام غونته راکې. ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه انداسې نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم، نو دا سی یو ریاضت غونته کې بس کله ور نو خیال را شي هغه سره شعر کې.
مخکې تاسو وویل سړي د خاطرې مولې کلی دي، دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
بس د دقیقې کې نه درته معلوم، خو خاطرې لنډ هم شته دي او ډېر هم شته دي. ځینې خاطرې مخونه مخونه دام کړي ده، ځینې خاطرې بیا لنډ دي. ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغیم په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي، اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
مې راځرو ما بل ځای کې کړې دي، لیکلو ته خو ډېر وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم، خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوړ ته جوړ کړی دا
التم خوندې کړې دي. د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار لکور ووزي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي، او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي، او پرله پسې خاطرې هم ولیکي. څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزي؟
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې دا کومه دا په خوشحال سره ترسره کړم. نور ستړی یم خدای شته کنه، او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماترکی یو داډ ماترکی مثال که زستره هم شمه خودی یو آینده بلری کنه، نو دا غدا چې دغه داډ تشویق ماترکی کله ور د خپل کلی ولس کنده سی خلک زنه چې ماته تشکیوی می یا په رسنوي کې هم د سی خلک ما سره شته دي، اغه ماته یو داډ راکی تشویق راکی. نو ځکه زاسې مختر وانه بل نه سي دا چې زوانی د کار دوره دا زوان چې د غزوانی کدا کتیر کم دا ماته ډیره خی کنه، خیر ستړی دي شمه، خولې دي شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم دا نو دی په خاطر دا کار کوم.
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې انسان ډیر کار نه وکي. ملک چرت سوک پخپل جوان کې نظم مراد کې چې په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کې دغه تکرار پخپل د انرژي سبب کې شنه
ام داسې دا ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو محل ویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش وکړم چې کته تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې دا یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه دا بیرته زو اخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دی امداسي دغه د سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه به ته زه یو روحیا یو را داخله منو ځان داسي سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مورې خبري ونه کړې تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبي خبره ده ماشمانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېږي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي امداسي ده
امداسي ده
تر اوسه پورې څو د رسمونو لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سر موساتل دي
جام شمنه نه مصر غسي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې غن ساتل دي کار نور باندې کړی دا او برادر شي ما تیر کال یو هنري نندارتونم جوړ کړی او دا د رسامې څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شیان شي دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت او غلې مغه مې تصویر کړی دا داسې دغه شان مې راخستی دي چې دغه ولس خلک یو ګوري کنه یا خپل کله دا کله ورته زغره ته وخه جمع ځان سره دغه رسمې کتاب چایو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې پیخوږي شي نو هغه کورونه زکه کاغذ تر اړه منورې خوند راکی نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غنی را ته فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت دا چې کله دا شپې لوی شي نو دا به هم شروع کوم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگ دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل مرزکا کې وسایل نشته خو کله ورشي ګردیس تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم اگر زنه راوړم نو دا سي زمخته زنه بل دا سي چې زمو خبره بده ته وکم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولي ځکه چې یو هغه اقتصادي وزه هغه چې سره چې ډېر لوړ ده جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیر ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصرف
او ستاسو زکون کې څنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه د پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلې کارونه کوي دا ستاسو چوال دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا او پیژنې یا تیارو پیژنې یا مکسینګ پیژنې چې سطحه پیژنې یا مثال زیو منظره تصویرونه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی ورو کې راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید درست جوړ شي یعنی داسې حساب دی پویږي دا رنگونه داسې دي چې هغه خپل یبنه سخت پینل لري کنه هغه ورو بیا جوړیږي خو ول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه پیژنې دی باندې چې پوه شي دا مشکل نه وته
دا ستاسو په ځکهونکو کې څه فکر کوي چې اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا چې څو کسان تاسو ته ښکاری شي دوی به پراتلونکو کې تکړه رسامان وي
شته دي نشاله ما سره دوی خوړم شته دي نو دوی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي تغییر کړي دا زه بواری م چې دوه درې خداسي کسان وي چې دغه برخه کې بدوی ډیر پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زه په بواری م ځکه چې دوی عمر کې نو ما داسې خوړې نشو کولای ما داسې کار نشو کولای کنه دوی اوس په کم عمر کې دي خو دوی د هنري اثر چې ډیر خولي دي ګراله اعلی دي نو کوم مرته پاتې شي کنه ان شاء الله دوی به شاهکار به جوړي به ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغه کې داسې کسان شته چې د ولایتو په ساته باندې تکړه ځلیدلې وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې غوي د پریپیر په سب کې داسې شي یو په میډال باندې لوبکی بل په کمربند باندې کې ګرام سره دوه شګردان داسې دي درې شګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو ایمون د خپل ځای شته ډیر وړکه ځای ده خو چې کله زیاده خوړې ته ګورم د مهنت ته ګورم او د نتیجې ته ګورم زه ډیر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوب ته بوویل او په ګردیز کې دی بیا کمربندونه مو اخیستا دا دې معنا ورکړي چې دوی د آینده به ان شاء الله نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره قربان مشه،
سلامت.
نو دا زمازړه دا زمازړک تصویر د لال زار دیو راتیر شوه د خالونو په بازار دی دا زمازړک تصویر د لال زار دیو راتیر شوه د خالونو په بازار دی زماز لک تصویر دلال زار رے آتیر شوید خالو نوپ بازار رے باراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما پہ مل شم داد چاد گل گزار رے آتیر شوید خالو نوپ بازار رے دا زماز لک تصویر دلال زار رے آتیر شوید خالو نوپ بازار رے پور کاپ سی گرزو مونگا تل دوز لپور کاپ سی گرزو مونگا تل دوز لپور کاپ سی گرزو مونگا تل دوز لپور کاپ سی گرزو بخت ورد چپ خپل زڑے پیار دے آتیر شوید خالو نوپ بازار رے نو دا زماز لک تصویر دلال زار رے آتیر شوید خالو نوپ بازار رے جبین لو بجبین د زلفو لوبی آئی تا جبین لو بجبین د زلفو لوبی تا جبین لو بجبین د زلفو لوبی آئی تا جبین لو بجبین د زلفو لوبی ستاپ مخ کی چرت دام او چرت دار دے آتیر شوید خالو نوپ بازار دے دا زماز لک تصویر دلال زار دے آتیر شوید خالو نوپ بازار دے تماشو کل جو گوی وای روک تا سی تماشو کل جو گوی روک تا سی تماشو کل جو گوی وای روک تا سی تماشو کل جو گوی محبت دلی ونو خلق روزگار آتیر شوی دخالو نو تو بازار دے دازم آزلک تصویر دلال آزار دے آتیر شوی دخالو نو تو بازار دے دازم آزلک تصویر دلال آزار دے آتیر شوی دخالو نو تو بازار دے